طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د خوانیز خپرونې ګرانو زده کوونکو ستړي ماشئ، هیله من یم تاسې به ټول ښه یئ او د طبی زده کړې د طبی اصطلاحاتو د درس لپاره به حاضر شوي وای. پوهان آرین د نن ورځې نوی درس پر مخ وړم. راځئ تاسې د طبی اصطلاحاتو برخه پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو، د کتاب په شپږ دشمه صفحه کې د طبی اصطلاحاتو لومړی درس ویل شوی دی. په همدې صفحه کې ځینې مهم لغتونه چې په تیر درس کې ویل شوي دي نن ورباندې لږې نورې خبرې هم کوم، له هغې وروسته نوي درس ته ستنېږو. شپږ دشمه صفحه کې تر ټولو پورتني چوکاټ کې لیکل شوي دي طبی اصطلاحات میډیکل ټرمینالوژي. د طب د اصطلاحاتو پوهنه، یعنی هغه پوهه چې طبی اصطلاحو پکې تشریح کېږي هغې ته ټرمینالوژي وایي یا میډیکل ټرمینالوژي. په دې اصطلاحاتو کې آنیوریزم موږ وپېژندو. آنیوریزم مو داسې وښود چې دا د شریان پړسوب ته وایي، یا اب نورمل ډایلیټیشن آف ان آرټری از کالډ آنیوریزم. اب نورمل ډایلیټیشن، غیر نورمال توسو د یوه شریان، دته آنیوریزم وایي. اب نورمل معنی غیر نورمال. په نورمال ډول یو شریان که قطر ولري، فرضاً 2 ملي یا 2 ملي متر قطر ولري، په یوه ساحه کې دغه قطر یا دغه پراخوالی زیات شي، دې ته آنیوریزم وایي. د آنیوریزم په هکله مو وویل چې دا یو جدي حالت دی. ځینې وخت په دماغو کې رګونه پراخیږي، آنیوریزم رامنځته کیږي. نو د آنیوریزم په مبهم تاسې هم پوه شوي یئ. دوهمه شمره کې انجاینا تاسې راسره وپېژنده. انجاینا د سینې درد ته ویل کیږي، خصوصا زړه درد کوي. د زړه جوړښت بیا موږ په اناټومي کې پېژنو. زړه ته کوچني رګونه تیر شوي دي، خصوصا د زړه ټولې غوښې ته کوچني کوچني رګونه تیر شوي دي. که په انځورونو کې د زړه انځور وګورئ یا د زړه رګونه وګورئ، ډیر نری نری رګونه د زړه چار چاپیر تیر شوي دي، د دې لپاره چې د زړه غوښې ته وینه ورکړي. ځینې وخت دغه رګونه بندیږي یا تنګیږي. کله چې د زړه دغه نری رګونه تنګ شول، د زړه غوښې ته په سم ډول وینه نه رسیږي. په نتیجه کې د زړه د غوښې کوم حجرات چې دي هغه ان ایروبیک ریسپایریشن ترسره کوي، یعنی غیر هوازی تنفس، داسې تنفس چې هلته اکسیجن نه وي. کله چې دغه تنفس ترسره شي، د دې تنفس په نتیجه کې بیا نو لکتیک اسید په نوم مواد تولیدیږي. لکتیک اسید د حجرو د درد سبب کیږي. په نتیجه کې په ساحه کې درد پیدا کیږي. ډیری وخت انجاینا یا د زړه دغه درد د میده یا د مرۍ له دردونو سره غلطیږي، او ډاکټر فکر کوي چې دا خو د دې کس مرۍ خراب شوې دي، ایزوفاجایټس لري. شاید ځینې اصطلاحات تاسو ته بیخي نه وي، او ډیری وخت ځان په دې برخه کې کنټرولوم تر څو تاسې ته ډیر نوي څه هغه په خبرو کې رانه وړم، ځکه ستاسې د ساوې سره باید لاړ شو. خو انشاءالله په راتلونکي کې په همدې هره موضوع تاسې پوهیږئ. ایزوفاجایټس څه ته وایي؟ ایزوفاجایټس د مرۍ التهاب ته ویل کیږي. په دوامدار ډول د میدې تیزاب راپورته کیږي، په مرۍ کې زخمونه پیدا کیږي. دا چې مرۍ د زړه شاته وکی دي، ځینې وخت مرۍ یا د مرۍ دغه دردونه او د زړه دردونه سره غلطیږي. ډاکټر ناروغ ته د زړه لپاره درمل ورکوي، خو هلته ناروغي یا ستونزه په مرۍ کې وي. نو انجاینا باندې هم تاسې وپوهیدئ. بل انجیوپلاستی، انجیوپلاستی یوه پروسه ده، یوه عملیه ده. په دې کې خصوصا د رادیس هډوکي په لاندینی نهایت کې، چې لاندینی نهایت یا لاندې طرف یې لاندینی سار یې د کارپل هډوکو سره وصل دی، یا په لنډ ډول که ووایو د مړوند سره وصل دی. دلته یو شریان تیر شوی دی، یو رګ دی چې هغې ته ریډیل آرټری وایي. په دې ریډیل آرټری کې چې د پوستکي لاندې تقریبا نږدې واقع دی، او کله چې په یو چا زوف راځي همدغه رګ یې ګوري چې په دې کې وینه ټوپ وهي یا نه، یعنی پلس یې ګوري. په همدې رګ کې ورته کاتیتر داخلوي. کاتیتر داسې وي چې په سر کې کیمرا هم وي، او د دې کیمرې کانکشن یا وصلیدنه له یوه سکرین سره وي. په سکرین کې واضح لیدل کیږي چې په رګ کې کیمرا روانه ده، ان د زړه بندو رګونو ته دغه تار چې په سر کې کیمرا واقع ده په ډیر هنر سره رسول کیږي او بند رګونه خلاصیږي. دې ته انجیوپلاستی وایي. انجیوپلاستی. څلورم، اریتمیا. اریتمیا داسې یو حالت دی چې د زړه حرکات پکې ګډوډ کیږي، یا د زړه حرکات ډیر زیات شي یا کم شي. ډیری وخت د انډرال په نوم درمل د دې لپاره کارول کیږي. کله چې یو ډاکټر ته څوک ورځي، ورته وایي چې زړه مې ډیر رپیږي، ډیر درزیږي، یا کله چې خبرې کوم زړه مې بیخي زر زر رپیږي، جرأت مې ختمیږي. په دې وخت کې ډاکټر ورته د انډرال په نوم درمل ورکوي. کوچنی سپین ډبې دي، په منځ کې کوچنی سرې ګولۍ پکې دي چې هغې ته انډرال ډرګس وایي. انډرال درمل د زړه دغه ریدم کنټرولوي، د زړه بېنظمي له منځه وړي تر څو زړه په خپله مساوي اندازه سره ټوپ ووهي، بېنظمي له منځه لاړه شي. د زړه د حرکاتو زیاتوالی هم ستونزه ده، کموالی هم ستونزه ده. که د زړه حرکات زیاتیږي، ستونزه یې دا ده چې زړه ته خو وینه راځي، دلته زړه حرکات زرزر کوي، دته وخت نه پیدا کیږي تر څو زړه له وینه ډک شي بیا پمپ ترسره کړي. دلته زرزر پمپ ترسره کوي، یعنی ډکېدو ته نه برابرېږي. خو که چیرې زړه پورو ډول پمپ ترسره کوي، بیا خو انساج یا د بدن حجرې وینې ته او اکسیجن ته ضرورت لري. نو په دې ورو پمپ سره د بدن ټولو حجرو ته په کافي اندازه وینه، غذایی مواد او اکسیجن نشي رسیدلی. زړه باید په یو دقیقه کې دوه یا ځلې ټوپ ووهي. خو دا یې منځنۍ نقطه ده، کیدای شي پنځه اویا ځلې اتیا ځلې ټوپ ووهي، دا هم نورمال حالت دی. کله دې زیاتیږي نوي ځلې ټوپ وهي، سل ځلې ټوپونه وهي، او یا بیخي کمیږي پنځوس ځلې څلوېښت ځلې ټوپ یا پم ترسره کوي، دا بیا آریتمیا حالت دی. درنو زده کوونکو، د زړه اناټومي په ډېر ژور ډول انشاءالله تر مطالعې لاندې نیسو. کله چې هډوکي خلاصیږي له هغې وروسته سمدستي د بدن د غړو اناټومي پیژنو، لکه زړه، ځیګر یا ینه، پښتورګي، د دې اناټومي زده کوو. پنځمه شمره کې آرټري دا شریان دی، راګ دی یا رګونه دي، هغه رګونه دي چې د زړه څخه وتلي دي، ټولو برخو ته رسېدلي دي. په دې کې سور رنګ وینه انتقالیږي، او له هغې نه شپږمه شمره کې وین دی، دا وریدونه دي. په دې کې څه نا څه شینبخونه وینه وي، علت یې دا وي چې دغه وینه کاربن ډای اکساید لري. په آرټري یا شریان کې چې کومه وینه وي هغه اکسیجن لري. دغه اضافي درسونه دي په راتلونکي کې یې وایو. اومه شمره کې بلډ ویزل، دا عمومي کلمه ده، د وینې راګ ته ویل کیږي. دا معلومه نه ده چې شریان دی که ورید دی، عموم کې د وینې راګ ته بلډ ویزل وایي. اتمه شمره کې ایډیما، په دې هم پوهېدلی یو، داسې مو ویلي وو چې د وینې رګونه چې دي دا ډیر کوچنی کوچنی سوری لري، دا نم اچوي ترسو هغه مواد د سوری له لارې حجرو ته ورکړل شي. ځکه د رګونو په شاوخوا کې خو حجرې شتون لري. د حجرو ته همدغه د رګونو له لارې چې کوچنی کوچنی سوری پکې دي، د دې له لارې غذایی مواد، اکسیجن او نور مواد ورته رسیږي. ځینې وخت دغه سوری پراخه شي. دغه پراخیدل د دې سبب کیږي چې د رګونو څخه اضافي مایعات لکه اضافي اوبه، پلازما، موږ ویلي دي چې د وینې مایع برخه هغه پلازما ده، یعنی دغه پلازما هم بهر کیږي. کله چې را بهر شي د حجرو په منځونو کې ځای پر ځای شي، د حجرو دننه ځای پر ځای شي، بالاخره یوه ساحه پړسیږي. یو له دغو، کله چې یو څوک د یوې حشرې په واسطه وچیچل شي، یا غومبسه یا مچۍ، نو هغه ساحه پړسیږي، ځکه هلته هیستامینونه افرازیږي، یو ډول مواد افرازیږي. هغه مواد دې سبب کیږي چې دغه رګونه ډیر پراخه شي. کله چې پراخیږي نو د رګونو څخه دغه مایات هم بهر خارجیږي، په ساحه کې پړسوب راځي. نهمه شمره کې فینټیډ لیکل شوی دی. فینټیډ ضعف کیدل میکانیزمونه زیات دي، شاید د هایپوولیمیا یعنی د وینې د اندازې د کموالي له امله، کله چې د یو چا څخه زیاته وینه وبهیږي دا حالت ورباندې راشي، یا د زیات ګرمۍ له امله چې په ګرمه هوا کې رګونه پراخیږي، او بیا هم شاید په یو چا باندې زوف راشي، یا د یو چا سر ته د سوک ورکولو له امله، د ټروما له امله په یو نفر باندې زوف راشي، کومه حالت ته ورسیږي، د مختلف حالتونه لري، خو فینټیډ ورته ویل کیږي. لسم هرت اټاک، د زړه حمله، دا یو شدید حالت دی. ډیری وخت په چاغو کسانو کې یا هغه کسان چې عمرونه یې ډیر لوړ وي په هغوی کې رامنځته کیږي. د زړه رګونه په مطلق ډول بند شي. کله چې بند شي نو د زړه حجراتو ته وینه نه رسیږي. کله چې وینه ورته ونه رسیږي د زړه حجرات هغه سوځي، وچیږي. کله چې د زړه کومه برخه هغه لیکاره ولويږي، هغه بیا د زړه په پمپ کې برخه نه اخلي. کله چې د زړه پمپ کمزوری شو یو کس مړ کیږي هم. ښه درنو زده کوونکو، دا موضوعات مو بیا هم وڅېړل او دا ومنئ که سبا خپرونه کې بیا نورې خبرې هم ورباندې کوو، اضافي نورې خبرې هم پکې شته دي، خو موږ یې دومره باید ساده کړو چې ستاسې د ساویې سره برابر وي. نور د زړه حمله دا باندې یو مکمل کتاب لیکل کیږي، خو د خپلې حیثې درس مو انشاءالله زده کړ او موږ بیا پاتولوژي هم وایو، پاتولوژي کې همدغه د زړه حمله تشریح کوو، هیڅ څه کوونکی به تشویش نه کوي. اوس یوازې دا راته زده کړې چې هارت اټاک د زړه حملې ته وایي. که دغه اضافي خبرې چې ما وکړې دا مو ورسره زده کړې، نو بیا تاسې لا بریالي زده کوونکي جوړېدلی شئ. راځئ نوي درس پر لور. و دېرشمه صفحه، یولسم، هایپرټینشن. هایپرټینشن د وینې لوړ فشار په ښی خوا کې معنا لیکل شوی ده. هایپرټینشن د وینې لوړ فشار. اوس که چیرته د هایپرټینشن کلمه وینئ، تاسې به پوهیږئ چې دا د وینې لوړ فشار موږ ته ښایي. فرضاً موږ وایو فلانی کس د وینې لوړ فشار لري یا پلانای کس هایپرټینشن لري، تاسې به پوهیږئ چې دا د وینې لوړ فشار نه. تر ټولو په ښی خوا کې د هایپرټینشن تلفظ هم لیکل شوی دی چې له دې وروسته په تلفظ باندې زه ډیر کار نه کوم. یا د دې په اړه نور نه غږیږم چې تر ټولو په ښی خوا کې همدغه تلفظ لیکل شوی دی، ځکه تاسې طبي زده کړې وایئ. د طبي زده کړې زده کوونکی باید ډیر ماهر وي، ډیر ځیرک وي او په ډیر لیوالتیا سره درس ته غوږ وي. موږ به یوازې کلمه وایو یا به یوه اصطلاح وایو، د هغې معنا به ښایو. نور که اضافي موضوعات و تلفظ و یا نورې برخې وي، هغه به تاسې خپله کنټرولوئ. هایپرټینشن د وینې لوړ فشار، د وینې هغه فشار چې وینه یې په رګونو باندې وریدوي. کله چې زړه وینه پمپ کړي په یوه زور سره، په یوه فشار سره یې پمپ کوي او دا وینه په رګونو کې په ډیر فشار سره ځي. دغه فشار د یوه خاصې آلې په واسطه چې هغې ته سپیګمو مانومیټر وایي، د فشار آله نومیږي، د هغې په واسطه کتل کیږي چې په رګونو باندې څومره اندازه فشار شته دی. هغې ته د وینې لوړ فشار وایي. د سپیګمو مانومیټر آله په راتلونکو کتابونو کې بیا تشریح کوو یا د فشار آله بیا پیژنو. په هغې کې لوړ فشار هم معلومیږي او په رګونو باندې د وینې تر ټولو ټیټ فشار هم معلومیږي، یعنی هغه فشار چې بیخي کم اندازه په رګونو باندې د وینې له لوري واردیږي. خو هایپرټینشن کلمه زده کړئ، د وینې لوړ فشار ته وایي. دولسم، هایپوټینشن. هایپوټینشن د وینې ټیټ فشار. هایپو کم ته وایي، هایپر زیاد ته وایي، یعنی یو زیاد فشار دی بل کم فشار دی یا ټیټ فشار. موږ ویلی وو هایپر ټروپی، هایپوټروفی. ډیری نورې کلمې هم شته چې د هایپر او هایپو کلمې ورته رامخکې کیږي. هایپرترمیا زیادې تودوخې ته وایي، هایپوترمیا کمې تودوخې ته وایي. نو دلته هایپرټینشن لوړ فشار، هایپوټینشن د وینې ټیټ فشار. د وینې فشار دا دغه وینې په رګونو باندې واردوي. که چیرې رګونه تنګ وي، دغه فشار لا هم زیاتیږي، نور هم زیاتیږي. که چیرې رګونه ډیر پراخ وي، لکه په ګرمۍ موسم کې د خلکو فشار ډیر ټیټیږي، علت یې دا وي چې هلته رګونه پراخ وي. کله چې رګ پراخ شي، په هغې کې وینه په ډیر آرام ډول بیا حرکت کوي، فشار یې کم وي. داسې یو مثال لري، کله چې په یو پایپ کې اوبه ځي، که پایپ ډیر نارایوي او به ډیر لره تیز شاړي، یعنی ډیر لره غورځوي. خو که غټ پایپ یا مغه اندازه وبام وي، ډیر ورو ورو لاندې تلیږي، فشار سره اوبه پکې نه ځي. نو هایپرټینشن، هایپرټینشن، لوړ فشار او ټیټ فشار په راتلونکي کې د همدې د معلومولو تخنیک هم زده کوو. دیارلسم، والف. والف وال ته وایي، یا دریڅه، لکه د زړه وال. موږ وایو زړه څلور والونه لري، یا دریڅې لري، کړکۍ. او تلفظ یې والف دا ډول کیږي، په ښی خوا کې تلفظ هم لیکل شوی والف. والونه داسې جوړښتونه دي چې یو طرف ته د وینې اجازه شته ده چې هغه تیره شي، خو بل طرف نه بیرته اجازه نه ورکوي. فرضاً یو پایپ دی، په هغې کې له پورته څخه لاندې وینه راځي. د پورته څخه لاندې چې وینه راشي اجازه ورکوي، خو د لاندې څخه پورته بیرته نه شي تلی، وال ورته مخه نیسي. یا که د لاندې څخه پورته خواته وینه بیایو پی وزور سره، او د پایپ په منځنۍ برخه کې وال هم شته، کوچنی جوړښت دی، نو وینه د وال له لارې پورته ځي، خو چې لاندې بیرته راښکته کیږي هغه وال ورته اجازه نه ورکوي، ځکه وال یو طرفه لار ده، کوچنی جوړښت دی. موږ یې د زړه په اناټومي کې بیا وایو. نو وال پښتو معنا دریڅه، یا کوچنی کړکۍ، یا هغه دریڅه، یا هغه جوړښت چې یو طرف ته وینې ته د تګ اجازه ورکوي، بل طرف ته د وینې تګ هغه معنی کوي. په زړه کې څلور والونه دي، په راتلونکي کې زده کوو. څوارلسم، ډرای سکین. ډرای سکین وچ پوستکی ته وایي، خړ پړ وچ پوستکی. په ځینو ناروغیو کې هم پوستکی وچ وي، په هغو کسانو کې چې د غوړو غدې سم فعالیت نه کوي. د شحمو ځینې غدې دي په پوستکی کې، هغه ته سیباشیاس گلند وایي. هغه که سم فعالیت ونه کړي یا ستونزه پیدا شي، نو په هغې کې دغه پوستکی خړ پړ سپیره وي، چې هغې ته ډرای سکین وایي، وچ پوستکی. ډرای وچ ته وایي سکین پوستکی. په ځینو ناروغیو کې دا حالت واقع کیږي. هلته بیا د ناروغۍ نښې لیکل کیږي. فرضاً لیکل کیږي چې په دې ناروغۍ کې لومړی ډرای سکین وي. ډرای سکین په مفهوم تاسو پوهیږئ چې پوستکی وچ وي. پنځلسم، هایپر هایډروزیس، یا هایپر هایډروسیس. هایپر هایډروسیس یو بل حالت دی د خولې زیاتوالی. ځینې کسان زیاتې خولې ورکوي، لسونه چې وګوره همیشه لمده وي، نو هغه حالت چې زیات خولې ورکه افرازیږي هغه ته هایپر هایډروسیس وایي. هایپر هایډروسیس، هایپر زیات وایي، هایډروسیس د خولو افراز ته وایي، یعنی زیات خولې افرازیږي. د خولې زیاتوالی ته هایپر هایډروسیس وایي. دا هم یوه ستونزه ده. ښه، لاندې شپاړسمه شماره ګورئ. میزلز، میزلز شری، میزلز شری ته وایي. دا یوه وایروسي ناروغي ده. په عمر کې یو ځل په دې ناروغۍ باندې یو کس اخته کیدای شي. د شیرې لپاره واکسین هم شته دی چې کله ماشومانو ته هماغه واکسین ورکړل شي، بیا یې د شیری وایروس نشي نیولی، یا د دې ناروغۍ څخه خوندي پاتې کیدای شي. په دې ناروغۍ کې سختې تبې وي، سترګې د یوه ناروغ هغه اوبه کوي، سرې وي، او په ناروغ باندې سرې سرې دانې راپورته کیږي. په شیری کې شری یا میزلز دا یوه وایروسي ناروغي ده. معنا دا چې د یوه وایروس په واسطه دغه ناروغي رامنځته کیږي. ډیری وخت دغه کسانو ته یا دغه ناروغانو ته چې د شیری ناروغي ولري داسې ویل کیږي چې تاسې ځانونه آرام وساتئ او نور کسان باید له دغه ناروغ څخه څه نه څه په فاصله کې وساتل شي د دې لپاره چې دغه ستونزه نورو کسانو ته انتقال نشي. ولسم سکن کینسر، د سکن سرطان یا د پوستکی سرطان. سکن کینسر د پوستکی سرطان ځینې وخت د لمر د شعاعو په واسطه، د لمر د وړانګو په واسطه په پوستکی کې سرطان رامنځته کیږي. د نړۍ په کچه تر ټولو زیات کینسرونه یا سرطانونه هغه د پوستکی رامنځته شوي دي، ځکه په نوره نړۍ کې لمر تیز وي او یو کس که چیرې لوڅ هم وي، تر ډیره پورې لاسونه لوڅ وي یا یې موټونه لوڅ وي، په پوستکی باندې دغه د لمر وړانګې لګیږي، له امله یې د پوستکي سرطانونه پیدا کیږي. هغې ته سکین کینسر وایي. اتلسم سن بارن، د لمر په واسطه سوځیدل. که چیرې یو څوک د لمر سره زیات مخ شي هغه د لمر په واسطه سوځي، په هماغه شیبه کې شاید دومره درد احساس نه کړي، خو کله چې کور ته لاړ شي لږه شیبه یا یو څو ساعته وروسته د هغې هغه ساحې چې لمر ته لوڅې وي هغه سخت سوځي، سوروالی پکې وي، حتی دومره سخت درد کوي چې دغه کالی چې ورسره لګیږي یا جامې چې ورسره لګیږي د هغې له امله هم سخت درد احساسوي. حتی د پوستکي دغه لومړنۍ خړه طبقه دا یو پوخ اړوي، یعنی له منځه ځي، خو په وخت سره بیرته ښه کیږي. نولسم وارت، وارت زخه ته وایي. دا د یو ویروس په واسطه هم رامنځته کیدای شي، ایچ پی وی ورته وایي، هیومن پاپیلوما ویروس. پوستکی باندې زخه را پیدا کیږي. انشاءالله راتلونکي کې د پوستکی مربوط ناروغۍ بیا تاسو ته تشریح کوو، ځکه ډېرې ناروغۍ رامنځته کیږي، په انځورونو کې هم بیا درته ښایم. وارت زخه په پوستکی باندې دانې، دا ډول دانې چې هغه د پوستکی راوتنه وي، یو خو اکنی دی د پوستکی هغه سرې دانې، هغه بله موضوع ده. وارت معمولا هغه زخی دی چې د پوستکی د پاسه رامنځته کیږي، معمولا هماغه د پوستکی رنگ لري. او شلم کامن کولد، کامن کولد زکام ته ویل کیږي، دا هم د ویروس په واسطه رامنځته کیږي. او زکام ته فلو هم وای. ډیری درمل چې د زکام لپاره وي هغې باندې کامن کولد هم لیکل شوی وي، یا کولد فلاس ور باندې لیکل شوی وي. همدومره درس بس دی. درنو زده کوونکو همدغه لغتونه ځان سره ډیر تکرار کړئ، ویې لیکئ، مطالعه ورسره جاری وساتئ. راتلونکي درس کې شاید پوښتنې هم ولرم او نوی درس هم ولرو. رازی ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو. اتویشتمه درسی خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی. تاسې ټول د ای توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبي زده کړې واو میډیکل لرنینګ. دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.